دا مشال رادیو دا زساسو کوربا گل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د قربانو په خیبر ایجنسی کې د خزینه استاد ورجنی په قبایلی سیمو کې په ټول ټاکنو کې د خزو ګډون او یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړتا چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان په قبایلی سیمو کې په تیرو 15 کلونو کې د ترګری په پیښو کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي اهلکار وژل شوی دی بلوچ قومي مشر او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر جان منګل د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستلو اعلان کړی او شمالي کوریا د جنوبي کوریا ولسمشر ته خبرداري ورکړی چې په احتیاط خبرې کوي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد پرون په سپریم کورټ کې د 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې د ترګری د پیښو پر ریپورت جمع کړی دی چې لمخې په قبایلی سیمو کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي اهلکار وژل شوی دی بلخوا په دې دوران کې د امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې 3000 ترهګر هم وژل شوی په ریپورت کې زیات شوی دا چې په تیرو 15 کلونو کې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې 215 درس ځانمرګي بریدونه شوی دي په دې دوران کې د امن کمیټیانو تر 200 زیات غړي د اورپ کل خو په نشه شوی دي په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې ل 2000 لومړی کال تر اوسه د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د 9500 امنیتي اهلکارو په ګډون 9400 کسان وژل شوی دي په سپریم کورټ کې د پاوز او استخباراتي ادارو لخوا په جمع کړل شوی ریپورت کې ویل شوی چې په خیبر پښتونخوا کې د اورپ کل خو زر تر زر زیات سکولونه هم په نشه شوی دي د خیبر پښتونخوا د سوات تحصیل مټه شکر درسمه کې د ځای دفاعي کمیټي دوه غړي وژل شوی او یو ژوبل شوی دی د مټي پولیس ثاني مش محرر اشرف علي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تیر شپه هغه وخت وسوکل چې دغو کسانو د معمول مطابق د خپل کلی څوکۍ کوله چې نامعلوم وسلوالو پرې ډز وکړي خو بل پلو وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده ناپیژند وسلوالو د پاکستان په قبایلی سیمه کې یو شوون کې وجلې ده د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې شهناز نازلي پرون د خبر ایجنسی د جمرود په شاکه سیمه کې و وجل سو نوموړي زیاته کړه چې دغه څلور سلويش کلن شوون کې دوه بریدکونکو چې پر موټر سایکل سپارو هغه مهال وجله چې دا شوونځي ته روانه و د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي چې دا لوړ سلويشت کلنه شوونکې شهناز علي دوی نه د وژلې د افغانستان د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 50 تنه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د لوګر د امنیا قومندانۍ د امنی امیر رئیس خان عبدالرحیم زین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا عملیات د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلی کې په تیرو دوو ورځو کې ترسره شوی د ویل چې په دې عملیاتو کې درويش تنه وسلوال طالبان وژل شوی شپږویشت ټپیان شوی او 24 نور نیول شوی د نوموړي په خبره د دې عملیاتو پر مهال یو اندازه وسله هم د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلې او ترڅنګ د ملي اردو دوه بریدمنان چې دوه ورځې مخکې د طالبانو لخوا په سیمه کې نیول شوي وو هم د وسلوالو لمنګلو ژغورل شوی دی د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد په دې عملیاتو کې د 12 تنو طالبانو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نور وژل شوي ملکی وګړي دي شمالي کوریا د جنوبي کوریا ولسمشر پک گون هې ته خبرداري ورکړې دي چې په احتیاطي خبرې کوي د لهغه وروسته ده چې د جنوبي کوریا ولسمشر پک گون هې پر شمالي کوریا ټینګار وکړ چې فکر بدل کړي او لخپلو اټمي هدفونو لاس واخلي ولسمشر پک گون هې د سه شنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا بقا یوازې په دې کې ده چې پرونی او دړکې پرېږدي د خپلو اټمي وسلو او توغندیو جوړولو لاس واخلي د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس نن په یو بیان کې د جنوبي کوریا ولسمشر پک گون هیتا وویل چې له یو ناورین څخه دی د ځان ساتلو لپاره له احتیاط کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کوریایي ټاپو وزم کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د عربي ټولنې مشرانو په قطر کې په خپله غونډه کې د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړه. دغه مسوده د عربي ټولنې ټولو هیوادونو ته دا حق ورکوي چې د شام یاغیانو ته هر ډول وسلې ورکړي. په دې مسوده کې د پوځي ملاتړ او د وسلو د استولو اجازه هم ورکړل شوې ده. د عربي ټولنې د پریکړه لیک له مخې اروپایي ټولنه، امریکایي او ټول عربي هیوادونه کولی سي چې د بشر الاسد د رژیم مخالفانو ته وسلې ورکړي. د ټولنې مرستیال مشر احمد بن هلی پرون په دوحه کې سرمشریزي غونډې ته د وینا پر مهال پر سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو هم غږ وکړ چې د شام د اپوزیشن ملي شورا دی د دې هیواد د ولس یوازینی قانوني استازی وګڼي.
موږ پر حکومتونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو ټینګار کوو چې د شام د اپوزیشن ملي شورا دی د دې هیواد د ولس یوازینی قانوني استازی ومني او د دوی د خپلواکۍ، انصاف او ښې حکومتداري د هیلو درناوی دی.
پرون عربي ټولنې په قطر کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پرانیسته او د شام حکومت ضد ملي شورا ته یې د دغه هیواد چوکۍ وسپارل. بلخوا د شام حکومت تور لګولی چې عربي ټولنې غلو او جنایتکارانو ته چوکۍ سپارلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د فاټا او پاټا کې 225 ځان وژونکي حملې شوي. په سوات کې وسلوال طالبانو د ځای دفاعي کمیټې دوه غړي وژلې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې د پاکستان په راتلونکي ټول ټاکنو کې به برخه اخلي. په قبایلي سیمو کې په ټول ټاکنو کې به د ښځو ووټ اچول څومره مهم وي. پښتانه او نړۍ کې به د هند منوهر سنگھ بترا خبري واوري.
او په 1935 ایسوي کال کې دلته کابل ته ورسېدم. د کابل د پوهنتون د ادبیاتو په پوهنځي کې پښتو زده کړه.
د نړۍ رنگونو 19 پروگرام د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. استخباراتي ادارو د 2013 نه تر 2013 کال پورې د فاټا او پاټا کې شوي د ترهګرۍ واقعاتو او پدې کې د مر ژوبلې په اړه تفصیلی رپورت په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. دا رپورت د نهې پورس د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد جمع کړو چې پکې ویل شوی دی چې د 2013 کال نه تر 2013 کال پورې 215 ځان وژونکي بریدونه شوي دي. رپورٹ جاتبی چې د 2001 کال نه راپدی خو پټول ملک کې یو کم 50,000 عام خلک او سکیورټی اهلکار د ترهګری په پیښو کې وژل شوی دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
استخباراتي ادارو د 2008 نه تر 2013 کال دوران په فاټا او پاټا کې شوې د ترهګری واقعاتو تفصیل په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد لخوا 13 ورځ جمع کړي شوې راپور کې ویلي شوې دي چې کال 2008 نه تر 2013 کال دوران 215 ځان وژونکي بریدونه شوې دي. 2,255 راکټ حمله او 4,255 بمی حمله شوې دي او د ترهګری په دې پیښو کې 15,125 عام خلک مړه او 15,600 اویا جوبل شوی دی. 1,409 اویا فوزیان مړه او 15,545 جوبل شوی دی او د اف سی 615 اویا اهلکار مړه او 1,978 جوبل شوی دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې د سکیورټی فورسز په کاروایو کې په 13-15 کالو کې 3,000 ترهګر مړه او 1,228 جوبل شوی دی. د ترڅنګ د ترهګرو په ضد 612 اپریشن او 6,000 سرچ اپریشن کړی شوی دی. په رپورت کې زیاته کړی شوی دی چې کال 2001 نه را پدې خو په ټول ملک کې 9000 عام خلک او سکیورټي اهلکار د ترهګرۍ په پیښو کې وجلې شوې دي. سیمایزو او دفاعي چارو کارپو خادم حسین وایي چې تیرو حکومتونو د ترهګرۍ مخنیوي لپاره څه مربوطه پالیسي جوړه نه کړې شوه او دغه وجه ده چې نه صرف عام ولستا بلکې سکیورټي اهلکارو ته هم درنه مرګ جوبله واوړېدله.
نه صرف دا چې دی ترهګرۍ بشپړ جال مات کړی شي، د هغې رسد لارې بندې کړی شي، د هغې د برتي کولو چې کوم حجم دی هغه کم کړی شي. دې سره سره دا ډېره زیاته ضروري خبره وه چې د ترهګر مفکورې چې څومره هم منبع او سره چشمی په دې ملک کې دي او موجود وي، د هغې د بدلولو دپاره هم هڅې په کار وي. او کوم پالیسۍ د لاسه کله نا کله دا ګڼلی کېږي چې څه تنظیمونو په ضد طاقت استعمال کېږي، د څه تنظیمونو په ضد نه کېږي، خو د نظریې په حواله دغه ټول تنظیمونه یو بل سره تړلې شوې دي. د هغه پالیسۍ د بدلولو هم په کار ده چې هڅه کړی شوې وي. که دا 4-5 سیزونه په یو ځای کړی شوې وي نو زما خیال ده دومره مرګونه به نه شوي.
د یوې پوښتنې په جواب کې د خادم حسین وینا وه چې د تیرو 12 کالو راهسې موږ د طاقت استعمال ګورو خو څه ښه نتایج یې راونه وتل. اوس حکومت له په کار دي چې د طاقت په ځای د مذاکراتو لاره خپله کړي.
څومره عملم چې دی په دې وطن کې یا ریاست کې یا سماج کې دننه، هغه د خبرو اترو په ذریعه، هغه یو بل له د ځای ورکولو په ذریعه، دوباره د افهام او تفهیم په ذریعه او د ادارتي حیث باندې ډایلاګ په ذریعه ممکن دی او کېدی شي. نو درې قسمه فریم ورکس دي چې د هغې لاندې ډایلاګ کېدی شي. یو خو دستوري او آئینی فریم ورک دی، دویم د پښتونولۍ فریم ورک دی، او دریم انساني فریم ورک دی. نو دا درې واړه په نظر کې اخیستل پکار دي. او څومره هم هغه ډلې چې هغه دستوري فریم ورک ته، انساني فریم ورک ته، آئینی فریم ورک ته، اسلامی فریم ورک لاندې ډایلاګ تھی، نو هغه سره بالکل ډایلاګ پکار دی.
په رپورٹ کې ویلې شوی دی چې ترهګرو په ضد عملیاتو کې د پاکستان فوج 1,45,000 اهلکارو برخه اخستې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واوریدل چې د امریکا د 1 سپتمبر پیښو را په دې خوا په پاکستان کې 9,500 عام خلک او سکیورټي اهلکار وژل شوي دي. دغه رنګ د پرون د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل مټه شکر دره سیمه کې د ځای دفاعي کمیټي دوه غړي وژل شوي دي او یو ژوبل دي. نور تفصیل د سیمینه د مشال راډیو خبریاله کوي.
د سوات مرکزی خار منګورې نه 45 کیلومتره لرې د تحصیل مټې شکردره میرې سیمه کې زی تنان هغه وخت د ناصرګنده وسلوالو د ډزو ښکار شول کله چې هغوی د خپل کلی څوکۍ کولې. د مټې پولیس محرر اشرف علي تر مخه دغه ډزو کې یو بل تن هم سخت جوبل شوی دی. د ناصرګنده وسلوالو په ضد مقدمه درج شوې ده او سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن شروع کړی دی. په دا اړه د تحصیل مټې امن کمیټې یو غړی ګران خان مشال ډېر ته وایي
کار شو کی دا میگا 12 بجے ڈی میں رقم لگے 11:57 باندې دا غریبانا خرو دی خپل کور سوکای کولا دا سوکای لپاره دی پوجان لگا کمیټه لگا دا تاسو کمیټه جوړ کی او دا خپل سوکای کوي دا انګه کاروي وته یارا دا پاهي کی دا پیخه شی دا او دا غریبانا دی وکړی دا زامن دی.
گران خان زیاتوی چې دا وخت د سوات بیل بیل سیمو تحصیل کبل مټا چارباغ کې مقامی ډیفنس کمیټیانې د فوز د سوري لاندې د وسلوالو مخنیوي لپاره څوکۍ کوي چې مقصد یې سیمه کې امن ټینګ ساتل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا سوات مټا شکر در سیمه کې د دفاعي کمیټې دوه غړي وژل شوي دي. د دې پیښې ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. خبر ایجنسی ته د جمروت پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ورځ په جمروت شاکه سیمه کې د وسلوالو لخوا په نخښ شوی خزینه استاد شهناز نازلی د پیښور په یو روغتون کې ساور کړی ده. یاد دی چې پرون سلویخ کلنه شهناز نازلی په شاکه سیمه کې یو کمیونټي سکول ته روانه و چې وسلوالو پرې ډزې وکړي چې په نتیجه کې هغه سخت ژوبل شو. په دې اړه نور تفصیل د سیمه د مشال رادیو خبریاله کوي.
د جمروت پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ په جمروت شاکه سیمه کې د وسلوالو لخوا په نخښه کړی شوی خزینه استاد 44 کلنې شهناز نازلی د پیښور په یو روغتون کې سا ورکړی ده. د دوی په وینا نوموړی تیر ورځ په شاکه سیمه کې خپل سکول ته روانه وه چې ناصرګنده موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې او سخته جوبل شوه او ځایي انتظامیې د پیښور حیات آباد میډیکل روغتون ته ورسوله چرته چې څلور ساعته پس مړه شوه. د نوموړي خاوند اشتیاق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د هیچا سره څه دښمنی نه وه او کور ودانۍ ډیره حیادار ښځه وه.
دا اسلامی جن تیرا دیر شکر دیر حیا دارا دیر پاک دیر پاکیزہ خدوا دیر گزارا میں جمع ہو گرے بچی دی انہیں اصل طور مشتا انہیں اصل دور سے بس عین مشتا دل کے جا شکر کہ بس
د خیبر سیمی د تعلیم محکمه او چارواکی نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې څلور څلوېخت کلنې شهناز نازلی تعلق د پیښور کوهاټۍ گیټ سیمې سره وو او د خیبر په تعلیم محکمه کې په 1909 کې برتی شوې وه او خواوشا څلېرشت کاله نوکری یې کړې وه. دوی وویل چې د نوموړي ډیوټي په باړه کې وه خو چې په دې وروستیو کې هلته کې د امنیت وضع خراب شوه نو لکه د نورو استادانو په څیر مو دغه استاده د جمرود په شاکه سیمه کې یو کمیونټي سکول ته بدله کړې وه او هلته یې د اجاز کلی په نامه په یو کمیونټي سکول کې صد پاسه اتیا جنکو ته سبق ویلو. د جمرود پولیټیکل چارواکو وویل چې دوی د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي او د دغه پیښې په تور کې یې شل مشکوک کسان هم نیولې دي خو لا تر دې دمه د دغه پیښې د یت پتا نه لګي او نه هم کومي وسلواله ډلې د دغه پیښې پړه په خپل غاړه اخیستې ده. یاد دیوی چې تیر کال د جولای په میاشت کې په جمرود غونډي سیمه کې هم د یوې نا دولتي ادارې کارکونکې فریده اپریده ناسرګنده وسلوالو په ډزو وژلې وه او د روان کال د مارچ په 15 نیټه باندې د جمرود په سیول روغتون کې هم د لیډی هیلت ورکر په یو مرکز کې د بمی چاودنې په ترڅ کې یو ښځینه
څنګه تاسو واوریدل. خو د جمرود د پیښې په اړه وسلوالو طالبانو یو ویان مشال ډو ته ویلي چې د دې پیښې سره هیڅ قسمه تړاو نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اعلان کړی دی چې د پاکستان په راتلونکو ټول ټاکنو کې به برخه اخلي. نوموړي دا اعلان پرون په کراچۍ کې خبريالانو ته د وینا پر مهال کړی دی. چې نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال اډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د نهې یا سه شنبه په ماخام په کراچۍ کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې د چارواکو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اختر منګل په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستنې اعلان کړی. رسنیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي د دوی ګوند د بلوچستان د خلکو تحفظات په پام کې د ساتلو سره په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي.
دی
وای بلوچستان نیشنل پارٹی با پراتلو کو ټول ټاکنو کې پوره پوره برخه اخلي. د ټاکنو د کمیشن د چارواکو سره زمونږ د ګوند درې کسیزې ډلې ملاقات کړي او زمونږ خلکو ته ورپېښې ستونزې ورته نه یوازې زبانی بیان کړي دي بلکې هغوی ته یې په لیکلي بڼه هم ورکړې دي. هغه ویل د ټاکنیز اتحاد په اړه یې تر اوسه د کومې ډلې سره خبرې نه دي شوې. خو د هغه په مشرۍ کې بعد د دوی د ګوند 15 کسیزه ډله له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او د ټاکنیز اتحاد په اړه بور سره خبرې کوي. شنون کې وایي په داسې حال کې چې په بلوچستان کې امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده، د بلوچستان د نېشنل ګوند یاده پریکړه ډېر اهمیت لري. د سیاسي چارو کارپوه قیصر محمود په دې اړه وایي خبره ده چې د بلوچستان یو اهم ګوند او یو اهم رهنما په ټاکنو کې د برخې اخیستو اعلان وکړو. د دې نه تمه کېدلی شي چې په بلوچستان کې د بدامنۍ پیښې کمې شي. اوس دا د حکومت کار دی چې دوی دې سیاسي خلکو ته په بلوچستان کې د خپل کار کولو په برخه کې څنګه موقع او څومره خپلواکي ورکوي. د هغه په خبره اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په بلوچستان کې د زور په ځای سیاسي قوتونو له موقع په لاس ورکړل شي او د بلوچستان شخړې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسول شي. یاد دی وی د بی ان پی یا بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل د کال 2008 په ټاکنو کې برخه نه واخیستې. د دغه ګوند دریز وو چې د هغه وخت د فوجي ولسمشر پرویز مشرف پښتون کې په ټاکنو کې برخه نه اخلي. د دې ترڅنګ نوموړی د پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال زندان ته هم لېږدول شوی وو. اختر منګل د څلورو کالو په خپله خوښه د جلاوطنۍ وروستو د ګل یا دوشنبه په ورځ پاکستان ته ستون شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدمنا اوریدن کو وز د ټولټاکن خبره کیږي نو وز قبایلی سیمه ته د خیبر پختونخوا د تنظیم لاندې سیمه پاټا او دغه شان قبایلی سیمو سیاسي مشران وای چې دوی غواړي چې د ځل ټولټاکن کې د سیمه زنانه هم خپل پوره پوره ونده تر سره کړي. په دې اړه نور تفصیل به د اسلام آباد نه سراج ظهیر
د فاټا او د خیبر پختونخوا د تنظیم لاندې پاټا سیمو نه پرتونکو انتخاباتو کې د برخه اغستونکو وینا ده چې د تیر ځل په پرتله به دا ځل اوټونو کې زنانه خپل پوره پوره ونډه تر سره کوي. د لړکی د کوز دیر سره تعلق لرونکي د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو غواړي چې زنانه هم خپل اوټ استعمال کړي، خو د پښتني روایتو تر مخه ځینې علاقو کې دا مشکل شي.
واز علاقه دا سره چلته ټول سیاسي جماعتونو خپلو کې او اتفاقو کې او دعا او کې البته کې زنانه نه راوځي. البته دا چرته هم نه ده شوی چې زنانه ویلي چې زه ووټ استعمالو مو چا منې کړی ده، خو زنانه په خپل باندې لکه وایټ کوي. لګړ ته زه خپل کلی وایم چې هلته د یو زنانه پولینګ سټیشن لدی نو پورا ګران لار به توی کوي. اسه کې الیکشن کمیشن چرته دا انتظام وکړي چې د پولینګ سټیشن خوا ته د زنانو د پاره ځان لبوتي، بیا د هغې د ماشومانو د پاره ځان له د خوراک او د چایو انتظام وکړي، دغه شان د یخنۍ ګرمۍ نه د بچ کېدلو انتظام وکړي، او یو مکمل حفاظت ورکړي. بیا زما خیال زنانه به بیا راوځي، خو که دغه شان نه وي نو بیا زنانه لږه کمه برخه والي.
دغه رنګ د کرم ایجنسۍ نه راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغستونکي ملک نور اکبر مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې زنانه به راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای استعمال کړي.
ټول خلکو سره مخابریا کړې دي، ما ته خبرې جرګې ملکي کیسې روان دي، ان شاء الله ټول سره پوره خبرې مو کړې دي کنه، او نور بیا جرګې ان شاء الله وټونه به ټول استعمالوي په خوشاله سره. زنانه ټول مکمل زنانه لکه هغه زنانه چې مثال وو د شوی نه پلو په نامې شي نختي جوړ کړی وي، یوه زنانه وو د شوی وي د خوند په نامې ان شاء الله ته څومره دي ټول خلکو سره مرتي کړی دي وټ بچي ټول ان شاء الله که خیر وي.
د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د فاټا نه د تحریک انصاف ګوند د زنانو د سانګي مشرې عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی خپل هلې ځلې پیل کړي دي چې دا ځل زنانه اوټونه واچوي، خو په قبایلي سیمو کې د پردې رواج دی او ځینې خلک په لرو پرتو سیمو کې میشت دي نو نشي کولای چې اوټ واچوي. نو باید چې الیکشن کمیشن هم دې لړکی اقدامات وکړي چې د زنانو لپاره ځان له پولینګ بوتونو انتظام وشي.
فیمیل سړي اخې ووټ ډېر امپورټنت دی، فیمیل ته کوم پارټیسیپیشن دی ډېر ځات امپورټنت دی په یو معاشره کې. هیڅ ووټ څومره قیمت دی، دی ووټ په ذریعہ سره تبدیلی، بل هیڅ تبدیلی نشته، بل هیڅ طریقه نشته چې دې تبدیلی راځي. خو چې څیر سره مو تنظیمونه به الیکشن تنظیمونه به د خلکو ته شعور هم ورکوي، او فیمیل سوال سره به ان شاء الله موږ خپل تنظیمونه کې د مو تنظیمونه به شعور پیدا کوي په خلکو کې، او ان شاء الله موږ به امن هم فاټا کې راولو په داسې طریقې چې ان شاء الله د فاټا خلک او د پاکستان کم پاکستان مفادات دي هغه کې به خیال ساتو، او موږ چې کوم د جنگ دی هغه حواله سره به موږ خپل رول پلی کوو چې دا خون ریزیس دی بند شي.
کله چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد نه په دې باب لو پختل نو هغه وویل چې د لړکې به الیکشن کمیشن پوره پوره مرسته کوي، او څنګه چې به په تیر وختونو کې کېدل چې د یوې علاقې مشران به راغون شول او سلا به یې وکړه چې زنانه به ووټ نه اچوي، نو که دا ځل چا داسې وکړه نو د هغوی په ضد به کاروایی ولېشي.
زمونږ په معاشره کې دا خبره هم شته چې یو پولیټیکل پارټي، یو خاندان، یو بل خاندان دا په خپلو کې په جماعت کې په حجره کې په یو ځای کې راکېني، په خپلو کې دا خبره وکړي سبا دا خزي دا چونکې ډېره بیزتي ده، موږ د خپلې خزې د غته نه ګواسو پولینګ سټېشن ته، او که چا وویستې نو ښځه به بې طلاقې یو راځی چې جرمانه پکې دي. دا چې چا هم وکړو نو دا پنیشبل افنس دی، یو ځل خو به څوک ابتدا کوي که نه، یو ځل خو به څوک قدم اخلي که نه. ګوره ښځې ولې نه راوځي؟ ښځې خپل حق ورکول غواړي، دا ښځې هلته پوښتنې دي، خو چې سړی پرې دومره زورور دی چې هغه ورته نه پرېږدي
د ذکر ولدا چې الیکشن کمیشن د رستیو کې فیصله کړی و چې په کوم پولینګ سټیشن هم د 10% نه کم د زنانو اوټ واچولې شو نو په هغه علاقې کې به بیا انتخابات کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان ټول ټاکنو په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. فرانس پریس خبری ایجنس د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکي د دې هیواد د سیاستدانان د یو بل پر ضد د تنقید کولو یو موقع هم له لاسه نه ورکوي، خو دوی اوس یوازې یو شی یو موټی ساتلی دی، هوا غدا د بریت ویرا. ایجنس د انتخابي مهم پر مهال زیاتره سیاسي ګوندونو ته د وړاندو خطرونو جاج اخیستی دی. نور تفصیل به عبدالحی کاکړ نه واورو.
فرانس پریس خبری آژانس وایي 15 کاله وړاندې بېنظیر بوټو ووژل سو، خدا ځل هم انتخابی کمپاین د ویری له بل اثر مخامخ دی. دا جانس په خبره د 15 کال مخکې په مقابله کې نن پاکستان لښ خوندې دی. د شیګان پر ضد تشدد ډیر زیات شوی دی. د طالبانو او بلوچ ازادي غوښتونکو هلې ځلې پراخې شوی دی. طالبانو عوامي نیشنل پارټي، پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ پر ضد د کاروایي دمکې ور کړې دي. ان د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری به د یو څو جلسو ما سیوا نور ټولو غونډو ته د ټلیفون یا ویډیو لینک للاري خبري کوي. د د غوند ویاند کمر زمان کایروای د امنیتی اندیشنو لوجی بلاول بوټو هیڅ چرته نسیتللای. دا جانس په خبره د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د دوشنبه په ورځ د زرګونو کسانو غونډې ته وینا وکړه، خو سټیج په اغزن تار رایسارو او وسله بردار کمانډوز ولاړو. دا شان په خوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف هیواد ته بیرته راستون شو. خو د امنیتی اندیشنو لوجی د په کراچی ایرپورټ لنډ خبري وکړي او امنیتی ځواکونو د لزان سره یوړي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا مولانا طاهر القادری د جنوري په میاشت کې په اسلام آباد کې درې ورځې درنا ورکړه، خو خپل ټولې ورځې په یو بختربند ګاډي کې تیرې کړې. اژانس د عوامي نیشنل پارټي ویاند زاهد خان ویلي که چرته یو پارټي هدفي او مهم نسی کولای، نو داسې انتخابات بیا څنګه آزاد او شفاف کېدلای سي. دا جانس په خبره آن عمران خان چې د طالبانو د حمایت لوجه ورته طالب خان ویل کېږي په بولټ پروف ګاډي کې سفر کوي.
شمالی وزیرستان کې د لیویز اهلکاران وای پولیټیکل انتظامی ورنه په تنخواګانو کې کټوتی شروع کړی دا او د اهلکار پر سر 9000 روپۍ ترې کمې کړې دي چې لوجه دوی له مالی ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبر یا لکوي.
د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام پاک افغان پولیس سره ډیوټي ورکون کې لیویز اهلکاران وایي پولیټیکل انتظامیه د دوی یو سلو دیرش اهلکارانو نه د دوه میاشتو په تنخوا کې د یو اهلکار په سر تر 9000 روپو پورې کټوتی کړې ده او د دوی څخه دغه 2012 کال کې د میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت په خپل دفتر کې ځانمرګي برید کې د وژنې نه پس د جرمانې په تور باندې اخیستلی شي. دوی وایي په ډیوټي باندې د ملیشا خسادار آرمی او لیویز ټوله نفری موجوده وه او تنخواګانې یوازې د لیویز اهلکارانو څخه کټکولی شي. په ډیوټي باندې موجود لیویز اهلکار حساب خان مشال ریډیو ته وی ټول کالی تنخواګانې خلاصې وې او اوس یې ورنا کټایي شروع کړې ده.
دا تنخوا د خلوصي چې د غریب خال د امیر بنیدا وشي خاص لیږ باندې لیږي نور خلوصي دی لیږي ولا وخاص خري دا د دنیا سره باندې دا اوس یو روانه دی یو دا باندې غریب خال یې سره خپل دی ټیکو غریب او د کپړې مخ نه لري نه وینې الله سره وندي.
عثمان وزیر وای غریب ملازمین دي چې په دغه تنخوا ټول د کور ضرورتونه پوره کوي او اوس ورته ډیره ګرانه وي چې ورنه تنخوا کمولی شي. صادق خان وای په غرونو کې په خطرو کې ډیوټي ورکوي او ډیوټي باوجود هم ورنا کټایي کیږي.
تیز بختلا ڈپٹی میں نے موجودی پکڑے گا وہ سخت صورت ہے سخت تکلیف پر منہ تیری جی گاڑی کا مسلمان ہو جس ہرائے والی کرے گا نا منہ پر کور رستہ کور کے کاروبار پتہ لگی اس تنخواہ لگا کی جی سخت پلا تنخواہ گلاب سی ہو ریپیئر تھا ملا رہی جو ظلم جو تائدہ نسرہ کا گی خطر خطری بھی شمالی وزیرستان کے جب سی کا بھی وہ تنخواہ نہ کر کی جی وڑا بار باش دی دا تنخواہ نہ بان سی ادا منگئی دکان آج ہوں گو خام خام بل کاروبار چاہیے مشکل خبر ہے.
کلامو چې په دې اړه د میر علی پولیټیکل انتظامیه سره تماس ونیو نو د انتظامیه اعلی چارواکو وینا وا د اف سی آر قانون لاندې ور باندې دغه جرمانه د کمشنر لخوا لاګو شوې ده ځکه چې د غلطه د امنیت ساتلو لیویز او خسادار ذمہ دار دي او نورو محکمو اهلکارو پر خلاف به خپل خپل محکمه کاروایی کوي. دوی دا هم وی کبیا هم د چا سره زیاتې شوې وي نو انتظامیه ته دې درخواست وکړي. د یادونې ده چې امیر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت تیر کال دریم میاشتې په دیارلسمه نیټه باندې میر علی تحصیل کې په خپل دفتر کې په یو ځانمرګې برید کې وژل شوی و.
قدر من اوریدونکو د شمالي وزیرستان نه د مشال اډیو خبریالو چې رپورټ یې تاسو ته وړاندې کولو وخت د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډی سره.
د پاکستان د استخباراتي ادارو وکیل رجا ارشاد پرون په سپریم کورټ کې د 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې د ترګري د پیښو ریپورت جمع کړی دی چې لمخې په قبایلي سیمو کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي الکار وژل شوی. د خیبر پښتونخوا د سوات تحصیل مټا شکر در سیمه کې د ځای دفاعي کمیټې دوه غړي وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. وسلوال طالبانو ویلي چې دا پیښه دوی کړې. د ناپیژند وسلوالو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو شوون کې وژلې ده. د جمهوریت پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر تیر مشرا مشال ویډیو ته ویلي چې شهناز نازلی پرون د خیبر ایجنسۍ د جمرود په شاکه سیمه کې وژل شوی ده. وسلوال طالبانو ویلي چې دوی د دې ښوونکي په وژلو کې لاس نه لري. د افغانستان د لوګر ولایت په برکیبرک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 50 تنه وسلوال طالبان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیه امیر رئیس خان عبدالرحیم زین مشال ویډیو ته ویلي چې دا عملیات په تیرو دوه ورځو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، شپږ ټپیان شوي او 24 نور نیول شوي. شمالي کوریا د جنوبي کوریا ولسمشر پاک ګون هې ته خبرداري ورکړې دي چې په احتیاط دي خبرې کوي. د لغو وروسته ده چې د جنوبي کوریا ولسمشر پاک ګون هې پر شمالي کوریا ټینګار وکړ چې فکر بدل کړي او لخپلو اټومي هدفونو لاس واخلي.
بریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړلو سوښ شبې دي د 19 خبرونې د نړۍ رنگونو راځي چې دیتا په ګډه سره وښو. دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه مني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. نننی پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کو چې د امریکا نیویورک ریاست کې د کور د استعمال یو زړه پیاله په 200 ډالرو نیلامي شوې ده. دغه پیاله په 2009 کال کې د 3 ډالرو باندې اخستل شوې و. دا یو زر کال زړه پیاله ده. د نیلامي یو متزم به چې دغه پیاله د نیویارک ښار په یو کور په یو بیٹک کې پراته و او د دې کورواله د دې د اهمیت نه به خبره وو. د نیلامګر سودیبي دغه پیاله لومړی قیمت 300 ډالره یې خو دی وو. خو د مشرقي فنپارو او د آرت سره مینه لرونکي ګاسپ اسیکټری دغه پیاله په وچند زیاته بیا واخسته. د دې پیاله خستو لپاره سلور کسانو په نیلامي کې برخه واخسته. د نیلامګر سودیبي تر مخه دغه چینی پیاله چې د ظروفو کار پی شوې دی یو ډیره خولي نمونه ده. د دې نوراندې هم په لندن کې یو زوړ مرتبان په لکونو ډالرو نیلامي شوی وو. د امریکا نیک والنډا چې په تارې د نړۍ تر ټولو لوی ابشار د تیرو دو ریکارډ جوړ کړی وو اراده لري چې ګرند کینین هم د تار د لارې سر کړي. نیک والنډا چې تیر کال یې د نړۍ تر ټولو لوی ابشار نیاګرا پر سر پر تار د ګرځېدو کامیابه مظاهره کړې وه او نړیوال ریکارډ جوړ کړی وو. اوس نیک وای چې د امریکا مشهور او لوی ګرند کینین پر سر پر تار د ګرځېدو مظاهره وکړي. د نیک پوریټو ریکو په 1900 کال کې پر تار د ګرځېدو پر مهال راغورځېدلې وو او مړ شوې وو. د نیک لخوا د ګرند کینین پر سر پر تار د ګرځېدو مظاهره به په 3 جون کېږي. نیک په تیرو 1916 کلونو کې لومړی کس دی چې نیاګرا ابشار پر سر پر تار سفر کړی دی. ساینسدانانو یو داسې آله جوړه کړې ده چې په پوستکي کې دننه به د وینې ټیسټ کوي او نتیجې به په موبایل ټلیفون ورکوي. د سویټزرلند ساینسدانانو دغه وایرلس پروتوټایپ نومي آله جوړه کړې ده. ساینسدانان وایي نیم انچ اوږده او 2 ملیمیټر پلنه آله د لارې به د وینې 15 قسمه ټیسټونه. یو ساینسدان په دې اړه وایي چې په پوستکي کې دننه د آلې د لارې د وینې ټیسټ یو منفرد کار دی ځکه چې دا به په یو وخت کې ډیر کارونه ترسره کوي. د دې آلې پر ذریعه به د کلسترول شوګر مقدار معلومیږي. دا به د حق خلکو لپاره ډیر زیات ګټور وي څوک چې د شوګر ناروغي لري. د دې ترڅنګ دغه آله د کینسر د درملنې کې هم ګټور ثابت دي شي. ساینسدانان وایي چې د دې آلې کامیابه آزموینه په تجربه کا کې په ځناورو شوې ده او د دې استعمال به په انسانانو ډیر زر وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسرائیل په سفر وو یو گاڑی کې د پېټرولو پر ځای ډیزل اچولو وروسته خراب شوې ده. د امریکا ولسمشر په عمومي توګه د سخت امنیت سارلاندې په ځانګړي گاڑی چې ورته دی بیست ویل کېږي سفر کوي. د اسرائیل د دورې پر مهال د لیموزین ډرایور په دغه گاڑی کې د پېټرولو پر ځای ډیزل واچول او د لږ سفر وروسته پر ځای ودرېدو. په دې موقع د ولسمشر د سفر لپاره د بل گاڑی بندوبست په سمدستي توګه وکړی شو. د امازون کمپنی ارپتی مشر جیف بیزوس د هغه خلائی جاز موټر د سمندر تل نه راویستې دي چې پکې انسان سپوږمۍ ته ختلی وو. د امازون کمپنی مشر د دې مشن لپاره د روبوټ افدوس او نور مرسته ترلاسه کړې وه. په دې مشن کې کارکوونکو د اپالو خلائی جاز دو موټرې د سمندر د تل نه راویستې دي. خو دا نه ده معلومه چې دا د کوم مشن موټرې دي. د جیف په وینا دا یو حیرانوونکې موندنه ده. په اپالو 11 مشن کې درې ستور مزلي سپوږمۍ ته په 1901 کم اویم کال کې ختی وو. نیل آرمسترانګ لومړی انسان و چې په سپوږمۍ قدم ایښودی وو. دغه ستور مزلو په خلا کې 8 ورځې تیرې کړې وې. دا د انساني تاریخ یو لویه کامیابي ده چې د دې وروستو انسان مریخ سیارې ته هم د انسان د لیږلو پلان لري. د امریکا خلای ادارې ناسا د مریخ سیارې کیروسیټي خلای ګاډي یو تازه عکس ساینسدانان ډیر حیران کړی دي. کیروسیټي خلای ګاډي د یو سپین کمر عکس زمکې ته لیږلې دي. دغه کمر رنگ سپین دی او دیتا ټینټینا نوم ورکړی شوی دی. د دې کمر غیر معمولی رنگ نه دا خبره ثابتېږي چې په خوا زمانه کې پر مریخ اوبه بهېدي او په دې کې آبی خصوصیات هم موجود دي. ساینسدانان په دې اندي چې د سپین کمر موندنې نه دې خبرې ته تقویت ملاویږي چې په مریخ سیاره په خوا اوبه موجود وي او دغه سیاره د ژوند لپاره سازګار وه. کیروسیټي خلای ګاډي تیر کال د اګست په میاشت کې مریخ سیارې ته لیږل شوی وو. دغه ګاډي د خپل ځای نه نیم کیلومتر سفر کړی دی او ګیل کندې ته ځان رسوي. نن ناش پګنیم کروڑ کاله مخکې زمکه سره د خلای کمر جنگیدو لکبل ډایناسورس ختم شوی وو. دا خبره د یو نوې تحقیق نه معلومه شوې ده. دا تحقیق تر مخه دغه خلای کمر د مکسیکو چک سلوپ کې 180 کیلومتر اوږد کنده جوړ کړی ده. زیا سنزانان په دې اند چې هغه وخت یو غټ شابه ثاقب زمکه سره جنگیدلی وو. دا تحقیق تر مخه شپګنیم کروڑ کاله وړاندې د دې پیښې په نتیجه کې په نړۍ کې 80% انواع ختم شوي وو چې پکې ډایناسورس تر ټولو زیات وو. ګوګل کمپنی اعلان کړی دی چې د ویډیو شریکولو ویبپاڼې یوټیوب صارفینو شمیره 1 ارب ته رسیدلې ده. ګوګل کمپنی وایي چې د سمارټ موبایل ټلیفون د لارې د یوټیوب صارفینو شمیره ډیره زیاته شوې ده او همدغه وجه ده چې هر ورځ د یوټیوب صارفینو شمیره زیاتیږي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې شاوخوا په انټرنیټ کار کوونکي هر دویم کس یوټیوب استعمالوي. یوټیوب په 2002 کال کې شروع شوی وو او په 2008 کال کې ګوګل کمپنی دا په 1 ارب او 1.5 کروڑ ډالرو اخیستی وو. په هغه وخت کې د یوټیوب صارفینو شمیره شاوخوا 3 کروڑ وه. کارپوهان وایي چې د یوټیوب شمیره 1 ارب ته په رسیدو سره نور سماجی رابطو ویب پاڼو لپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. د فیسبوک صارفینو شمیره تیر کال اکتوبر میاشت کې 1 ارب ته رسیدلې وه. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور فلم جوراسیک پارک چې په 1993 کال کې جوړ شوی وو او ډیر زیات کاروبار یې کړی وو، بابا په 3D کې د اپریل په 15 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ډایناسورس خودل شوی دی. دا فلم مشهور فلمی ډایرکټر سټیون سپیلبرګ جوړ کړی وو.
Spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve.
What do they got in there, King Kong?
Welcome to Jurassic Park.
د هالیوډ مشهور فلمی اکټر رابرټ ریډفورد نوې فلم د کمپنی یو کیپس با د اپریل په 15 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
FBI, don't move. Hands in the air.
You are under arrest for the murder of Hugh Crosby.
Sharon
Solar is one of the longest standing fugitives on the FBI's most wanted list, was arrested yesterday, 30 years after the notorious bank robbery that claimed the life of a guard.
You're late.
Well, if I'm not here, they can't fire me, right?
Who's your best reporter?
It's me again.
There's still a lot of people who have no idea how much.
I don't want anything to do with this.
Did you kill that man?
Of course not.
Right now, nothing he's doing makes any sense if he's killed.
Trying to clear his name.
Secrets are a dangerous thing. We all think we want to know them, but you also discover something about yourself. I hope you're ready for that.
د هین سینما مشهور عاشقی دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې نوی اکټرانو ادیتا رای کپور او شردا کپور کار کړی دی.
پیار، محبت، عاشقی صرف لفظوں کے سوا اور کچھ نہیں، پر جب وہ ملی ان لفظوں کو معنی مل گئے.
کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم ہی ہو. کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو میری عاشقی.
د هند سینما فلمی اکټر رنبیر کپور نوی فلم یہ جوانی یہ دیوانی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې دپیکا پادوکون کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی او یش راج کمپنی فلمی ډایریکټر کرن جوہر جوړ کړی دی.
22 تک پڑھائی، 25 پہ نوکری، 26 پہ چھوکری، 30 پہ بچے، 60 پہ ریٹائرمنٹ اور پھر موت کا انتظار. ایسی گھسی پٹی لائف تھوڑی جینا چاہتا ہوں. اسکالر نے نا اس چشمے کو کیسے بھول سکتا ہوں میں.
پانی پودینا دیکھا ناکانا گینا دیکھا چکنی چمیلی دیکھی چکنا کمینا دیکھا چاندنی چیٹر ہو کے چیٹ کیا تو سارے تارے بولے گلی گلی اکھا.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدرمن اوردونکو، اوس مو پام د مشال رادیو بلې اونیزي خبرونه پښتانه او نړیوال ته راړو. په دې خبرونه کې زموږ همکار بولیوال کاکړ د نړۍ له داسې خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې وي. دا چې نن په خبرونه کې یې څوک رابللې، راځي چې په خبرونه کې واورو.
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې زه بوریوال کاکړ تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د هند په نیوی ډیلی کې و اوسیدونکو لیکوال شغلی منوهر سنگ بترا ته بلنه ورکړې ده. شغلی منوهر سنگ بترا د هند د آل انډیا رادیو مرستیال مشر پاتې شوی. په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی، په پښتو ژبه یې لیکنې کړي او د پښتو لوی شمېر شاعري په انګریزي ژبه اړولې ده. شغلی منوهر سنگ بترا صاحب، ډیره مننه چې له مشال رادیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. کتر ټولو وړاندې اوریدونکو ته وایس چې تاسو پښتو څنګه او چیرې زده کړې و؟
زه په راولپنډی کې زده کړې یم.
او ما هیڅ اراده نه لرله چې خپل وطن راولپنډي پرېږدم. لکن د هند د نیمه کارې د ویسک وروسته بیا اړ شوم چې دې خوا ته هجرت وکړم او زه د راولپنډي څخه دلته ډیلی ته راغلم. او درې کاله وروسته مې په آل انډیا رادیو کې کار وموند او هلته د آل انډیا رادیو په خارجي نشریاتو کې زه ټاکل شوم. خارجی نشریاتو کے پپندو وشتو یبو کے دا خبرونی کے دلے او پختو ورسکا یو آوا پختو یبا دا سدا چے دا انگلیسیانو پا وقت کے چے دوئی پا ہند کے ہو دا پا نون سوا اتا دیشم کال کے دوئی دا پختو خبرونی شروع کرے وی او پا پختو سانگا کے یو ستنا حلتا دا سے ہو چے دا پیخور کو ہاتھ بنو او نورو سیمو څخه دلته رسیدلی وو او په پختو څنګه کې یہ کار کاوه. لکن ما ته داسې معلومه شوه چې زمونږ هغه اداره چې وه د دوی د کار څخه ډېر خوشحاله نه وو. دوی داسې غوښتل چې یو سړی داسې وشي چې کابل ته لاړ شي او پښتو ژبه زده کړي. دوی ما ته وویل چې که ته غواړې نو مونږ کابل ته استو او د پښتو د یبې د روزنی دپاره. ما دا خبره ومنله او په 1983 عیسوي کال کې د اگست په 14 نیټه هلته کابل ته ورسېدم او په یوه کال کې مې د کابل د پوهنتون د ادبیاتو په ښوونځي کې پښتو زده کړه او بیرته ډیلی ته راغلم. او د هماغې ورځې راهیسې د پښتو د څانګې د مشر په حیث ټاکل کېدم او اوه کاله مې دا مشري په غاړه درلوده.
د پښتنو وطن ته تر تلو وړاندې تاسو د پښتنو په باره کې څه اورېدلو؟ څنګه تصویر ستاسو په ذهن کې؟
دوه درې تنه هلته داسې وو په راولپنډي کې چې د پښتنو د سیمې څخه هلته راغلی وو او هلته یې کار کاوه. ما په هندي ژبه کې ورسره خبرې کولې. ما ته دا راپېکه شوه چې انډیانو پښتانه په ډېرو ډګرونو کې سره یووالی لري. له ډېرو پیړیو راهیسې د دوی ترمنځ سیاسي، اجتماعي او فرهنګي اړیکې روانې پاتې شوې وو. دواړه ملتونه د ایمانداري، ملي غرور، مساواتو، د وطن د مینې او دفاع، سادګۍ او د بسپنې په شان په صفتونو ځان ویاړلی وو. استقامت او ملي استقلال د دواړو قومونو لوی میراث وو. دواړه اجتماعي عناصرو، دودونو او مقرراتو ته ډېر اهمیت ورکاوه. په خصوصي ډول د شمالي هند د خلکو او د پښتنو ترمنځ د احساساتي او روحاني سویا ډېره د نږدېوالي رویه موجوده وه. و ته ډېر متاثر شوم د دې خبرې څخه او که د یبو اړک واخلو نو ګورو به چې هند او پښتو یبې د یو بل سره ډېر ورته والی درلود او څومره یو شان لغتونه او متلونه هم درلودل. پښتو د پښتنو د ملي یبې نوم او د دوی د وطن نوم پښتونخوا یعنی پښتونستان او د هندیانو ملي ژبه هندي ده او د دوی ملک دی هندوستان. یوې خوا پښتونستان او بلې خوا هندوستان. د دواړو قومونو خلک تور ویښته او غنمي رنګ درلود او د هغو د سترګو څخه د شجاعت، زړورتیا، ملي برم او د سخا رڼا ځلېده.
بترا صاحب، چې کله تاسو په پینډۍ کې واست په هغه وخت کې د پښتنو نورو سیمو ته چې ورنږدې دي ګرځېدلې راګرځېدل واست کنه؟
یوازې یو ځل پېښور ته تللی وو. لاکن یوازې د دریو څلورو ورځو لپاره او د هغه څخه پرته هیڅ پښتو سیمې ته نه وم تللی. لاکن زما په زړه کې داسې وو چې داسې کولی شم نو هرو مرو به افغانستان ته لاړ شم او د هغه د خلکو سره دوستی او مینه پیدا کړم او د دوی یبا دا زده کړم او داسې نور شان چې دي د دوی په باب چې ځان پرې پوه کړم. دا زما ارزو وا او خدای جل جلاله دا ارزو مې پای ته ورسوله.
چې کله تاسو کابل ته تلاست تر هغه وړاندې تاسو په ذهن کې یو تصویر جوړ کړی و چې زلته زم د کابل ټولنه او پښتانه او افغانان به داسې څنګه وي؟ بس چلته ولاړاستم هغه سی و کنه بدل و؟
ما کیده هم داسې وا چې زما په زړه کې به ځکه چې ما درته ویلي دي چې دوه درې پښتانه چې راولپنډي کې وو چې بس را زما دوستي پیدا شوې وه د دې په برکت ما داسې حس کول چې هرو مرو به افغانستان ته لاړ شم او د ډېرو پښتنو سره دا مناسبات پیدا کړم. او هم دغه وجه ده چې کله چې هغه کابل ته ورسېدم نو د پښتو د ټولنې د غړو سره مې دوستي پیدا کړه او ور سره مې ډېر ځل هره ورځ تقریبا ما به دوی سره ملاقاتونه وکړل او د پښتو او د پښتنو په باب مې دا ټول علم چې دی ما د دوی څخه واخیست.
هغه وخت چې تاسو ولاړاست هلته په کابل کې حالات څنګه وو؟ که دغه وخت تصویر دی اوریدونکو ته وایست.
سبق چې زه هلته ورغلم نو حالات ډیر زیات پر امن وو، ډیر زیات. او دا هر پښتون څخه چې ما خبرې کولې ما داسې هېڅ کوه چې مونږ د پیړیو پیړیو راهیسې ډیر ښه مناسبات او دوستي لرو. هر چا په ما باندې مهرباني کوله چې دوی په ادارو کې وو یا په پوهنتون کې وو یا د باندې په بازارونو کې وو یا دکاندار وو، هر چا په ما باندې ډېره مهرباني کوله او ډېر خوشحاله شوم. اوس هم چې کله افغانستان ته ځم خلک را باندې ډېر مهربان دي.
د افغانستان کومو کومو سیمو ته تللی؟ یوازې کابل ته تللی که نور ولایتونو ته تللی؟
یو کال چې ما په افغانستان ته تیر کړی وو په هغه وخت درې څلور ځایونو ته تللی وم. غزنی ته تللی وم، جلال آباد ته تللی وم، بګرام ته تللی وم او داسې چې نور ډېر نږدې چې ځایونه هغه ته تللی وم. لاکن وخت هم زما سره نه وو او زما سره پیسې هم نه وې چې دومره ته خرڅ کړم چې لرې لرې ځایونو ته لاړ شم. ما غوښتل چې مزار ته لاړ شم، نورو ځایونو ته لاړ شم، لاکن دا نه شو کولای بېخي او یوازې درې څلور ځایونو ته تللی وم.
بطرا صاحب، هغه وخت تاسو حالات بیان کړ چې څومره پر امن وو او اوس حالاتو ته چې ګوري څومره بدلون تاسو ته ښکاري په دې حالاتو کې؟
اوس حالات لږ څه مشکل دي. اوس چې کله کابل ته ځم نو دوی داسې هېڅ کوي زما کور بغان چې دی دوی هر کله چې ځم خارتا دوی زما سره یو ځای دي او اوس ډېرې پیسې په افغانستان کې شوې دي او هلته هېڅ ځای داسې نشته دی چې پر امن وي. او د دې لپاره زه نور زیات په دې باب نه شم وایي لاکن اوس امن ته خطر دی داسې زما اوس فکر دی.
بطرا صاحب، ستاسو په نظر دغه حالات چې کوم د سخت دریځۍ پر خوا تللي دي یا هلته ناامني ده، دې ته د پښتنو په خپل ټولنه کې دغسې زمینه برابره وه که نه دغه سوچ دا فکر له بهر څخه راغی؟
کله چې زه په لومړي ځل هلته تللی وم یا دوم ځل تللی وم په پښتنو کې هېڅ داسې ویره نه وه، هېڅ داسې فکر نه و چې په دې هېواد کې به داسې حالات پیدا شي چې ورور د ورور دښمن وي او دومره بد امنی وي. زما په فکر ټول پښتانه یعنی د افغانستان ټول خلک ډېر پر امن وو، ډېر دوست وو او ډېر داسې د ورونو په شان وو، لاکن اوس په خپلو کې هم دوی سره جنګېږي.
ستاسو په نظر د پښتنو چې کوم خپل کلتور دی، لرغونی کلتور دی، روایات دودونه دي، دوی د هغه په ساتلو سره له دې اوسنیو حالاتو راوتای سي کنه؟
داسې دی چې پښتانه د خپل کلتور او په پښتونولۍ ډېر داسې ټینګ دي لاکن حالات داسې په سیاسي ډول داسې شوي دي نه یو خبر چې دا نږدې هېوادونو څخه یو اختار ورته ورکړ شوی دی چې دوی بلې دومره اوس په دې فکر کې دي چې دوی هم په امر کنه دي. ډېرو افغانانو پلې کورنۍ خارج ته هلته لېږلي دي او یوازې تنها هلته په کابل کې اوسېږي دغه خلک. دا به هرو مرو به داسې په فکر کې وو دوی چې د دوی کورنۍ په افغانستان کې هغه محفوظ نه دي لاکن حالات دا سے پیدا شوی دی چے امن پا خطر کے شوی دی.
پنن سبا کی دا پشتنونم پا دنیا کی جنو قوتونو پا دا سی تو گوڑان دی کڑی دی چے پشتانا سخ دریز دی ہوئی جنگ خوشی وصلی خوشی ستاسو پا نظر دوی داغ رنگ لزان چنگ اڑوالای سی چے دنیا توشی چنا مجدا سی نیو مج امن خوشون کی خلگیو مل مپال خلگیو پراخ نظری خلگیو
نہ بڑے مر گئی سرا دا خبر دا دوی پا لاس کے نہ دا ما درتا کڑ دے چے دوی دا گوندی آنو ہے وادو سکا متاثر شوی دی تول خلق پا دے بانے نا دی خبر چے ولے دا بدبختی پا افغانستان بانے راگلے دا او ہر افغانستان چے دیر سولہ او امن گفتا او تول خلق پا تولہ نڑائی کے خلق دے دا پلو رونو ویندو پشان دوی دا سے اس قبل لیکن اس دوی سکوی دوی بیچارہ گال پا مشکل کدی دوی پکلا نہ کوئی گی ہر پختون چندل ترازی ورس خجے پختنا قوم کے ولی دا حالات انتا پیدا شوی دی دوی بیکھی یہ زباب نشن رکھو لی
پدی لڑکی دا پشتنو پر مشارانو چوم رزی مواری رازی ستاسو پا نظر چاگا دا دی لپار گامن پورتا کی
دا سے حیث نشن بلی لکا چے پا افغانستان کے اس یو بل فرق ہمدار آگلے دے چے پختانا او بل خلق چے دی دوی پخلو کے سرا دیر زیاد چے دے آغا اور ولی نا اس کبھی او رقابت دا یو بل سرا دا دوی پا منز کے پیدا شوی دے لیکن دوی پا دے بندے نا پوئی گی چے پدا سے افکارو دا دوی وطن اوس پا دیر خطر کے شوی دے
خوجا خاطرہ متصد دا پشتنو چخا دا پشتنو لوطن چخا
جا دا پخ سر ڈیرا جاتا مینا در زد پختو سرا ڈیرا جاتا مینا در پختو پختون ولی ما داتا کر دے چے را سرا ڈیر نگنی دی اوس ہم پختو خیم خلکو تا دا ڈیر دا پارا خیم چے پختو دا ڈیرا خوگا یبادا زد پختو دا یبی دا پختو دا کتابونو او دا پختو دا علم دا پختو شاعری رحمان بابا خوشحال خان خٹک گل پاچا الفت او دا سے ڈیر زیاد دا سے شاعران دی دا لیکوال دی چے دا دوی سرا دان ڈیر نگڈے گنم
بطر صاحب دغسی یو وخت یو ثانیہ در تیاد دا چی تم حالت دا پشتنو پا وطن کیوی چی دیر خوشحال سوئے دا سی صدر تیاد دی
دیر زیاد خوشحال شویم ما دا تولو پختنو آغا عالمانو ادیبانو شاعرانو او دا تولو سرا زما دیر خواہ مناسبات پیدا شویل او دا خاگلی گل پا چاول پت سرا تم را زیاد نگدے شویم چی ہا را باندے دیر زیاد مہربانو او دیر پختو شاعری چدا ما انگلیسی تا رولی دا او اگا یو عالم دے چے لائک صاحب نمیگی سلیمان لائک دا دا کتاب چے دے ما پا انگلیسی کرولی دے دا اگا اس ٹائٹل دے دا ڈان اوور اباسین دا کتاب چے دے دیر مقبول حلتا شوی دے پا پر جانو کے
بطرہ صاحب ظاہر خبر دے تاسو حلتا دیر وقت تیر کرے دے لزون سر خورجی او ترخی دوار خاطری تڑلی دا سکل راغلی دی چے تاسو حلتا خفصی ویاست
دیر زیاد خفا شوی مم لپارا دے دے چے دوی جمنا کوربا چے ہو ما تبیلیو چے پدہ گا ہوٹل کے پدے کوٹا کے پاتش او دیر ضربہ دل ترازو تا تبا دزان سرا بازار تا اگا وزو لیکن دا ٹولا ورز ہلتا ناس توم پا کوٹا کے یہ سو کرا نہ گئے دمرا دوی دا سے پویر ہو چے ما دزان دان سرا اگا بازار تا یا نورو دائنو تا نبوزی بل شایش نیتا
د پښتنو اوسنی حالت ته پکتو سره څه پیغام لري هغوی ته په خاص توګه ځوان نسل ته
هغوی ته دا پیغام لرم چې دا دومره ښکلی هېواد دی دا ډېر خوږ ځای دی دا مه بربادوي او هلته چې دا وینې چې دی دا خپلو وروڼو مه توی کړی دا یوانچ دی ډېر په زړه پورې دی دا ډېر ښکلی دی
شغلی منور سنگھ بطرا صاحب لتا سو بیا هم یو نړی مننه کوم چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړ آباد اوسه درنو اوریدونکو تاسو د پښتنو د ټولنې د پرون او نن پاړه د شغلی منور سنگھ بطرا صاحب خبري واوریده او زه بوریوال کاکړ لتا سو اجازه غواړم هر ځای چې یاست شژوند ولرئ
تپو ین یو د ژوندون پسو دو زیان یار کوئی کیو سنا خبر اچھا خان تاریخ رات پپان پان وای فاتحان جزانت فکر کو شکست پر پہر میدان نو تیری کی پ دنیا مو زندگی پ غم لڑ لے چداول داولے 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 سمون ہرا خبران غصے کی بیٹو پکا نو دا سکا دا سکا دا سکا دا سکا دا جن زمون تیری کی پ دنیا خور فصلے چداول داولے 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 پبلو پلو لاڑو تو اصلا فن مسلکار رازکا 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 رازکا
دا مشال ریڈیو دا